رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اردوونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نازمن غاوره نن د جون د میاشتې نهشتمه نیټه ده چې تاسو زمونږ د خبرونې په جریان کې به د خبرونو وروسته زمونږ د نن ورځې ځانګړې خبرونه چې زمونږ د امریکا غږ د پښتو د خبرونو همکار ښاغلي طاهر اجکزي د خدمتونو او د کارونو په اړه ده چې سبا د امریکا غږ نه تقاعد اخلي. نو د طاهر اجکزي سره د شافی سردار مرکه چې دغه د ژوند او کارونو په اړه ده د خبرونو وروسته اورئ. اوس د دې سات خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په جلال آباد کې په خبري ناسته کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د جنگیدونکو د داعش وسلوالو غوس ملاتړی دی. هغه وایي که څه هم د اسلامي دولت یا داعش ډله چې په شو جګړو کې د زرګونو نسلګونو ته شمېر راښکته شوی دی، خو د دغه ډلې په وړاندې روانه جګړه دومره زر نشته ممدلی. ښاغلی اتمر وویل
دوی د پاکستان راغلي دي، د دوی اکثریت د هغه مل د طبیعت اسناد لري، د دوی سره د مرکزی آسیا تروریستان یو ځای سوی دي، او د دوی سره د خلیج د هیوادو تروریستان په نامه د داعش هم ورسره یو ځای سوی.
خغلیت مرد ننګرهار په کوټ کې له داعش وسلوالو سره د روانه جګړې د جاج اخیستو لپاره ننګرهار ته سفر کړی. د کندهار امنیتی مقامات وی چې له هلمند سره نږدې د کندهار په میوند ورسالې کې د نظامی عملیاتو په مهال شپږ دېرش تنه وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان زیادورانی خبریالانو ته وویل دغه نظامی عملیات د میوند ورسالې په بند تیمور سیمه کې ترسره شوي او په ترس کې پنځلس موټرسایکل او وسلې هم نیول شوي دي.
د دغه عملیاتو په پایله کې څلور دېرش وسلوال مخالفین وژل شوي دي. واره د مختلفو نوو وسایط چې دوی ځینې استفاده کوله په تورستي او تخریبي اعمالو کې ولس ارادي موټرسایکلان او یو پایا یو مل زیکو یک د امنیتي ځواکونو لاسته راغلي.
د اورزګان ولایت امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نظامی مسؤول له دېرش تنو ملګرو سره وژل شوی. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیروال په خپل فیسبوک او ټویټر باندې لیکلي چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده نوره هم وغځوله. نوموړي لیکلي د پاکستان صدر اعظم ښاغلي نواز شریف له خوا خواني په بنسټ چې سبا د پنجشنبه یعنی د جون په دیرشمه د هغو افغانانو چې د ثبت کارتونو سره دي موده ختمیږي. نو دې لپاره چې د مهاجرینو په اړوند د دواړو هیوادونو او نړیوال ترمنځ اساسي خبرې پریکړې وشي او یو فرصت ورته برابر شي دغه موده غځېدلې ده. د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې وسلوالو کسانو د پاکستان د فوج او پولیسو په ګزمې برید کړی او د امنیتي ځواکونو اته غړي وژلې دي. د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو ویان خان واسی او مطبوعاتو ته ویلي دي چې دوه وسلوال چې په موټرسایکل سپاره وو په یو بازار کې د فوج په موټر برید وکړ او څلور عسکر یې ځای په ځای ووژل. د پولیسو یو بیان شهزاده فرحت بیا ویلي چې وسلوالو بیګاش په څلور پولیس وژلي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغو بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته ټلیفون د لارې په استنبول کې د بمونو په حملو کې د شوو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو خلکو په اړه خپل غم راضي ښودلی. ښاغلي اوباما کاناډا ته سفر په مهال تکې نه ټلیفون کړی دی او امریکا له خوا یې پلټنو کې د مرستو ژمنه هم کړې. دغه حمله کې چې تېره شپه شوې یو څلوېښت کسان وژل شوي او سلهاو نور ژوبل شوي دي. د ای پی خبري اژانس وایي چې په ژوبلو کسانو کې د افغانستان اتباع هم شامل دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
عینی شاهدانو ویلي دي چې یو ځانمرګی بریدګر د هوایي ډګر په دروازې کې اول ډزې وکړې او بیا پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي موادو ته انفجار ورکړ. د ترکیې د هوایي ډګر د ځانمرګي برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدریم نن وویل چې امنیتي ځواکونه باور لري چې داعش د دې برید عامل دی.
داعش
زموږ د امنیتی ځواکونو لخوا موندنې ښیي چې دا ترهګریز برید د داعش لخوا ترسره شوی. که څه هم چې موندنې داعش ګرم بولي، خو تحقیقات اوس هم روان دي. هوایي ډګر به سهار وختي پرانستل شي او پروازونه به عادي حالت ستانه شي.
په استانبول کې د اتاتورک نړیوال هوایي ډګر نن چهارشنبه د ځانمرګي برید وروسته په بشپړه توګه پرانستل شو.
بلخوا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دوه جلا جلا پیغامونو کې د ترکیې د استنبول د ښار د اتاتورک په نړۍ وال هوا ډګر کې د تېره شپې د مرګ برید په سخت ټکو غندلې او د پیښو د قربانیانو کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ترکیې او روسیې په دغه موافقه وکړه چې دوی به د یو بل سره خپل سفري او تجارتي اړیکې بیا فعالې. دا فیصله د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو نه پس شوې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې د ترکیې د جمهور رئیس سره سلويخ د خې ټلیفوني خبري کړي او د بل سره تجارتي او اقتصادي اړیکې فعال کړي. تیر کال نومبر په میاشت کې چې کله د روسیې ولټوک په ترکیه کې راوړده، نو روسیې په ترکیه یو لړ بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د اسرائیل په روسي سفر د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او دې ته هڅولې ده چې د دوه ملکونو د جوړښت لپاره دې خبرو ته حاضر شي. بانکیمون ویلي دي چې اوازې د دفاع په قوي کولو مسله نه حل کیږي تر څو چې د دواړو طرفونو د سولې ارمان ته د سولې د لارې ځواب ونه ویلی شي. د ملګرو ملتو عموم منشي ښاغلی بانکیمون د کال په اخره کې خپله وظیفه پای ته رسوي. د اروپایي اتحاد مشران د لومړي ځل لپاره د ویشت غړو هیوادونو په توګه راغونډ شول او د برتانیا د وتل نو وروسته خپله غونډه پای ته ورسوله. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کومرون چې د دې کانفرنس په لومړۍ غونډه کې وو، په وروستۍ غونډه کې بیا د نو حاضر. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما نن د کاناډا په اوټاوا ښار کې د شمالي امریکا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. په غونډه کې مهمه مسله د اقلیم د بدلون وه. د کاناډا صدر اعظم ټریډو او د مکسیکو جمهور رئیس انریکو پنیا نیتو د جمهور رئیس اوباما سره په شریکه د هغه شریک پلان په اړه خبرې وکړې چې هدف یې د کال 15 د 2000 پورې د امریکا د برېښنا لپاره د کاربن نه بغیر د وسیلو موندل دي. د اقلیم د بدلون او د انرژۍ د مسلو نه علاوه د شمالي امریکا مشرانو د یو بل سره د تجارت په وده هم خبرې وکړې. دې لړ کې دوه درې وړو مشرانو په دې هم خبرې وکړې چې اروپایي اتحاد نه د انګلستان د جلا کېدو د دوی په تجارت او اقتصاد څه اغیزې کولی شي. او عراق له امریکا نه 2.5 میلیارد ډالر پور غوښتي چې په خپل فوز قرباندي نور هم غښتلی کړي. دغه پور به عراق جنګي الوتکې، ټانګونه او نور فوزي تجهیزات ورغوي. او په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم اپوزیشن د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د یکمال په نوم د یو سرحدي ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. او د ایټالیا سمندري فوج لګیا دی د هغې بیړۍ پاتې شونې راوباسي چې تیر کال اپریل کې غرق شوې وه او د افریقا اوس او ماجرین پکې ډوب شوي وو. دغې بیړۍ نه د سلو نه زیات مړي راویستل شوي، خو ویل کېږي چې باقي پاتې مړي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي د بیړۍ لاندې ښخ شوي دي. دغه بیړۍ د کال 15 د اپریل د میاشتې په 13 نېټه د لمبډوسا د جزیرې سره نږدې غرق شوې وه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. لګرسته یو ځنګړی پروګرام لرو. پروګرام دا د چیزم همکار طاهر اڅکزای چې په امریکا غا غشنا رادیو کې د ډیر کلونو را پدې خوې کار کوي، تقاوت یې خصیدې او سبا د پنځشنبه په ورځ د امریکا غا غشنا رادیو سره د کار ورسته ورځ ده. هغه په دې اړه تاسو محترم اوریدونکو ته البته د خدای پامنۍ لپاره یو خبرونه ترتیب کړی ده چې لګرو سې پم دې خبرونه کې او ری خو وستره پرونو برخه ترزو. د افغانستان د ملي امنیت شو د شورا مشاور محمد حنیف اتمر ویلی دی چې پاکستان راسن په افغانستان کې د داعش د ډلې ملاتړ کوي. هغه د خبرنن په جلال آباد کې یو